سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د وقفه کار تخنیکی چارو په سمبال اختر کولای کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. په کونړ کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسان الله نن شنبه ازادي راډیو ته وویل د پرله پسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 22 کورونه تخریب شوي، چې د اسدآباد اړونده د اندریستیر په کلي کې د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. دغه خبره په دې وروښتونو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. د کونړ د ټولګټو چارو ریاست بیا د کونړ او نورستان ترمنځ د یو شمېر لارو د تړل کېدو خبر هم ورکړی دی. بل پلو په غزنی کې د طالب سیمه ایزو چارواکو ویلي د شدید وروښتونو له کبله د غزنی له مرکز او یو شمېر لوسالیو ترمنځ غزیدلې لارې تړل شوې دي. د غزنی اوسیدونکو له طالب چارواکو د دې لارو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې بارانونو د ورېدو له امله د سالنګونو په ګډون په شمېر ولایتونو کې لارې تړل شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړې چې خپل نشرات بیرته پیل کړي، خو د دې راډیو مدیر مسؤل سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دی. د مرکز نن شنبه د مارچ 2 د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د طالبانو د استخباراتو ادارې د راډیو 15 میاشتې وړاندې تړلې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نسیم راډیو د خوند د مدافع وکیل نجيبي واحدي په حواله ویلي نن د راډیو بیرته خپل نشرات پیل کړي. د دې مرکز په خبر پانه کې راغلی جوادی د لیندې په شلمه د دایکندي په مرکز نیلي کې د طالبانو د ابتدایي محکمې لوري د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال زندان محکوم شوی و. وخت د طالبانو لاستنی دروست ډیر شمیر خبريالان او رسنیو کارکونکو د طالبانو له خوا نیول شوی او زندان شوی دي. تمه ده چې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دوربند د ټینګښت په تړاو خبرې پیل شي. د خبره د روټرز خبري ژانس د مصر د دوه امنیتي سرچینو له قوله کړی ده. راپورونه وایي اسرائیل ویلي څو د دوی د هغو ټولو يرغمل شو کسانو بشپړ لست نوی ورسپارل شوی چې تر اوسه ژوند دي. د خبرو ته خپل مرکچی پلاوي ناستوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه هیله مندي خودلی و چې د روژې د میاشتې پر رسیدو په غزه کې اوربند شي. رمضان د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیلېږي. تر اوسه پورې په دې اړه اسرائیل د حماس سختري زندلي تبصرې نه دي کړې. او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې په بند کې مړ شو قبر ته تللی و ورته درناوی پزای کړ. ناوالنی د جمعې پورز مسکو کې خاورو ته وسپارل شو. د ناوالنی له جنازې وړاندې د کرملن ویان دیمتری پسکوف یو خبرداری خبر کړی و چې په کې د خلکو هر ډول بې اجازه راټولیدنه د قانون خلاف عمل بلل شوی و. د مسکو، پیټرسبورګ او د روسیې په شمنورو خارونو کې د ناوالنی د پلویانو لخوا هغه ته د درناوي په یاد په لاریونونو کې لګډون وروسته تر یو سلو شل ډېر کسان نیول شوی دي. ناوالنی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو. د زندان د چارواکو په خبره وڅلوېښت کلن ناوالنی د فبروري په 14 له قدم وهلو وروسته بې هوش شو. د کرملن د منتقدان ګمان کېږي د سیاسي انګېزې له مخې نیول شوی او زندان شوی دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبرې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. واوري چې په افغانستان کې وروسته ورختون خلکو ته څومره زیانونه اړولي.
دلته زمونږ فصلونه ډېر څه خراب شو، زمونږ دا مالونه ډېر زیات مړه شو، نور مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده.
د دې سره بیره کونړ ته به هم ور شو چې د دغه ورختون له کبله پکې د وی کورنۍ څلور غړي مړه شوي دي او په غزنی کې به د لارې بندودو ته هم تم شو. له دې سره بیره به د هم ور سره واوري چې نن د مارچ 2 د بلوچستان د کلتور ورځ ده.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوڅان راغونډیږي او پلو کې دغه ورځ په ډېر شاندار مراسمو لمانځي.
د چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی پکې څه ډول جامع غوندي په دې درڅ وړاندې راپور لرو. همدارنګه نړیوال مطالب هم شته. کوه خپل شو ساتي پیغامونه راوخلو نور مطالب هم شته. ملتیا مواړه
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه رزو نومړي مطلب ته په افغانستان کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل په مالی او ځنی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. طالب چارواکي وایي په تیرو 12 ورځو کې په بیلابیل ولایتونو کې لږ تر لږه شل کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د سلګونو کورونو د نړېدو او زرګونو څارویو د لمنځه تلو راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل اکرام الله اکرام نور.
د طالبانو د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې لومړۍ نیټه تر 12 نیټه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل شل تنمړ شوی او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اول نیټې نه تر اوسه له بده مرغه د په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کس هم زخمیان شوي دي. د واوري او بارانونو له امله او 425 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او 5225 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړی چې دغه تلفات پکې اوختي. خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د زینو کورنۍ ورسانې او درپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واورې، تیزو بارانونو او سیلابونو لامل لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لویدو په پیښو کې اته تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واورې او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاتو ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 4000 څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورختونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څنډې ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې لامل د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د ماول وسوالی نه 19 مرکز پوری ترافیکی لار قطعی بند شوې دي او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دکان ته لاړ شي. خلکو خپل دکانونه نه دي خلاص کړی او چنان هم داسې بند دي. په منډول وسوالی کې مالونو ته هم ځان رسیدلې.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکو محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړ کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څنل لري.
دلته زمونږ فصلونه ډېر څه خراب شو، زمونږ دا مالونه ډېر زیات مړه شو، نور مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده او ماشومانو ته هم د هغه لپاره څه نه لرو چې هغوی ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو اوسیدونکي محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ له امله د وختو مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
لتیری شپې راهیسی سخت واوره شروع ده. د خلکو زیات مالونه مړ شوي دي، آن د یو کس اتیا څاروي مړ شوي دي او نور هم د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په ډیر شو ولایتونو او سالنګونو کې د ورښتونو، توندو بادونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچا تر نورو هغو زیاته وي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیون افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړي، خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د سړې هوا واورې بارانونو او سیلابونو له امله په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی و. بل پلو بیا په کونړ کې د شدید باران د اوریدو له امله د وی کورنۍ څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو ویلي په دې ولایت کې په لسګونه نور کورونه زیانمن شوي چې په کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د تیرو درې ورځو پر لپسې شدید ورښتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو ورښتونو له امله د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تر دې دمه د حوادثو ریاست ته 2 کورنیو د کورونو تخریب خبر رسېدلی دی. همدارنګه دا سدآباد اړوند د اندرسیر په کلی کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان شوي دي او درې نفر ټپیان دي. ټپیان د سدآباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر باندې انتقال شوي دي او انشاءالله صحت یې د ډاډ وړ دی. د دې تر څنګ په ځینې ولسوالیو کې د یو تعداد کورنیو مالداري هم زیانمنه شوې ده.
هغه وایي په یادو پیښو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. په وینا چې د ټولو زیانمنو شوو کورنیو د زیانونو د کره اندازې معلومول لپاره د حوادثو او د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا سروې پیل شوې او د بشپړېدو سره سم به خلکو تمرستي ورکړل شي. په همدې ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي به وایي لغره څخه د تیګو خوېدو په وجه د سدآباد جلال آباد د لوی لارې په ګډون یو شمېر لارو کې د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو چې د جلال آباد او سدآباد لارې پاکه کړي او په نورو کار روان دي. د کونړ په گاوند نورستان کې هم بارانونو او واورو د پارونه سدآباد د نورګرام دواب او زیاتی کلیوالي لارې بندې کړي چې چارواکي د پاکولو او پرانستلو ژمنه کوي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او د واورو زیات اورښت او خویدنو پیښو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي چې ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو اوریدل چې په کونړ کې د شدید باران له کبله د یوې کورنۍ څلور غړي د چت د راغورځېدو په پیښه کې مړه شوي او درې نور ټپیان وو. په غزنی کې بیا د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لا هم د زیات واورو د ورېدو له امله لارې بندې دي، خو وایي هڅه کوي چې دغه لارې پرانیزي. بل ورته بیا د غزنی د هغه ولسوالیو اوسیدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورې د ورېدو له امله پشپوش په بندي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست د لارې ورته په مکمل ډول خلاص کړي. ورزو غزنی ته نور جزئیات په راپور کې ورو.
د غزنی مرکز او یوشمیر غرنه یو ولسوالۍ او ترمنځ غزیدلې لارې لا هم د زیاتو واورو ورېدو له امله تړلې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ په مخه خلاص کړي. د یاد ریاست رئیس ملا محبولا عباس وایي د غزنی مرکز او څلورو ولسوالیو لکه اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ترمنځ لا هم لارې د زیاتې واورې ورېدو له امله بندې دي. دی وایي که څه هم چې د ډیری ولسوالیو لارې خلاصې دي، خو خلک باید بیا هم له احتیاط څخه کار واخلي. که ډیره اړتیا ونه لري نو د څو ورځو لپاره د خپل سفرونه وځنډوي.
غزنی ولایت په سطحه باندې خلارې انشاءالله اکثرا خلاصې دي. د پایدامې پرسنل وخت په وخت په لاره باندې غزمې کوي او کوم لار کې چې ستونزه پخوا پېښېدله هغه ځای ته اوس لا ځان رسوي. مشکلات حل دي. البته یو دی څلور ولسوالۍ سیناور، اجرستان، مالستان او جاغوري دې خواته طبعا برکوچونه زیات وي. د شدید ورښت او د برکوچو له امله ظاهره لارې بندې دي.
ښاغلی عباس وایي هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي، خو زیاتوي که هر څوک سفر نه کوي باید چې د ولسوالیو له مسؤلینو سره په همغږی لاړ سي، کنه په خپل به هم په ستونزو کې ګیر او نورو ته به هم ستونزې جوړې کړي وي. نو موړی زیاتوي تر تګ مخکې دي خلک ترتیبات ونیسي.
نو موږ او قراردادیان په تلاش کې یو د غلارې پای کوترغو پرې تاسو له طریقه موږ ټولو هیوادوالو ته خبر ورکوو چې په هره لاره باندې دوی باید له چینونو استفاده وکړي. بغیر له چینو باید حرکت او سفر ته ادامه ورنه کړي، ځکه چې د دې مشکل نورو ته مشکل پیښوي او ټول مسافر په ستونزو سره مخامخ کوي. کله ته پندې مراد وکړي او د هغه ساحه چې دې مربوط دي د هرې ولسوالۍ له وسر په همکاري باندې په همانګي باندې حرکت کوي او سفر کوي، نو دا به ډیره کوي.
دا په داسې حال کې د ډیری وخت غزنی له مرکز سره د مالستان، اجرستان، ناور، جاغوري او ځینو نورو غرنیو ولسوالیو لارې دا واورو لامل بندیږي. که هر څومره وچکالی هم وي خو دلته زیات واوري کیږي. د غزنی د هغه ولسوالیو اوسیدونکو چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو لامل پښپوش په بندي وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست د لارې ورته په مکمله توګه خلاص کړي. د دې په باور چې دلته نه چندان شکل نکنسته او نه هم روغتیایي مرکز نه چې ناروغان یې له سختو کړاوونو سره مخ وي، خو د لارو له بندېدو سره سم د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ توکو به هم زیاتې لوړېږي. په فیسبوک او ځینو نورو خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د دغه لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا موز به هم ور شو د هغه میرمنې پړه باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت جایزه تر لاسه کړې ده. د جایزه البته هغه میرمنو ته ورکول کیږي چې د کال غوره او زړوري میرمنې دي. ورزو په دې راپور کې د دغه میرمنې ژوند هم درنګ ده. لدې میرمنې علاوه بل چا د جایزه تر لاسه کړې ده جزئیات یې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان د بشري حقوقو او معلولینو د حقوقو فعال بنفشه یعقوبی د هغو دولسو ښځو په ډله کې ده چې د یاد وزارت لخوا د 2023 کال د زړورو ښځو جایزه یې ګټلې ده. بنفشه یعقوبی په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی غړی هم و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خپل وی پاڼه کې خبر ورکړ چې دغه جایزه به د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د امریکا د لومړی میرمنې جیل بایدن په حضور کې د ښځو ته د زړورتیا د بشري حقوقو په برخه کې د رهبرۍ او د هغوی د فعالیتونو د ښځو د حقوقو د ښځو د پیاوړتیا او سولې له امله هغوی ته ورکړل شي. د افغانستان د بنفشه یعقوبی او د ایران له فریبا بلوچ ترڅنګ د بنگلاديش، بلاروس، بوسنیا، برما، کیوبا، اکوادور، ګامبیا، جاپان، مراکش او یوګاندا لسو نورو ښځو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال زړورې ښځې جایزو ګټونکې شوې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي بنفشه یعقوبی چې کمبینا ده په افغانستان کې د هغو ښځو د مدافع وکیلې په توګه یې کار کاوه چې له تاوتریخوالي سره مخ وې او په ورته وخت کې یې د کمبینایانو لپاره د روزنې او هغوی ته د ځواک ورکولو په موخه د رهیاب په نوم یو بنسټ هم په 2008 کال کې پرانیستی و. د یادې اعلامیې پر بنسټ هغې د بشري حقونو د کمیشنرې په توګه د معلولینو په تړاو د یوه پروګرام د مسؤولې په صفت کار کړی او اوس په جلاوطنۍ کې د افغانستان معلولو نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ومو غوښتل چې د دې جایزې او د بنفشه یعقوبی د فعالیتونو په اړه له هغې سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په 2023 کال کې له افغانستانه ډاکټرې او د افغانو کډوالو د حقونو فعالې زاکره حکمت د یادې جایزې ګټونکې شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو په نوم جایزه د 2008 کال له مارچ میاشتې راهیسې د نړۍ له 90 هیوادونو څخه 190 ښځو ته د هغوی د زړورتیا له امله ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسام یو باندې والا موضوع اخلو پاروسی کې تر یو څلور شلو تنو زیات کسان په غلاریون کې نیول شوې دي. چا د کرملن د سرسخت سیاسي منطقې د لاکسي ناوالې پدرنوي او یا تنظیم راټول شي وو. تفصیل په دې راپور کې اور
د مسکو، پیټرزبورګ، نوسیبرسک او یکاترنبورګ په شمول د روسیې په بیلابیلو خارونو کې د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د پلویانو لخوا د نوموړي په درناوي او یاد له جوړو شوو لاریونونو څخه تر 130 زیات کسان نیول شوي دي. د ناوالنی د خاورو ته سپارلو تر مراسمو مخکې د کرملن بیان دیمیتری پیسکوف خبرداري ورکړی و چې د ناوالنی په ملاتړ هر ډول لاریون چې اجازه ونه لري قانوني سرغړونه ګڼل کیږي. دا خلکو ازادي په نوم د روسیې د اپوزیسون ګوند مرستیال میخائیل شنیدر هم د نیول شو کسانو په ډله کې دي. روسی چارواکو د تیر کال د می په میاشت کې دا ګوند لغوه کړ. دا یابلوکو په نوم د ګوند د مسکو د څنګه مرستیال اندری موریف او همکاري الکساندر افیموف هم نیول شوی دي. موریف وروسته له توقيف خوش شو. د بشري حقوقو د ملاتړ یو سازمان ریپورت ورکړی چې محکمو د روسیې په څلورو سیمو کې د ناوالنی نوم د افراطیت سمبول اعلان کړی دی. د دې سازمان د ریپورت په بنسټ د چلیابنسک، کراسنودار او مورمانسک په سیمو کې د لاریونونو درې ګډونوال هم د افراطیت سمبول نومول شوی دي. د اولیانوفسک په سیمه کې هم د ورته اعلان ریپورت ورکړل شوی. دا جمعې په ورځ د ناوالنی د جنازې د انتقال په مراسمو کې خلکو د هغه پر تابوت ګلان شیندل. یو شمیر بیرجنو بیا د اوسپنیزو موانعو څخه د تیرېدو او د ناوالنی جسد ته د نږدې کېدو هڅه کوله. په دې مراسمو کې روسیه به آزاده شي، جګړې ته نه وایو او پوتین قاتل دی شعارونه هم اوریدل کېدل. مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په شمول یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو هم د الکسی نوالنی چې په زندان کې عمر د تدفین په مراسمو کې ګډون کړی و. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د هغه کسانو د میړان ستاینه کړې چې په مسکو کې د نوالنی د تدفین مراسمو ته ورغلي وو. دا نوالنی ټیم هم په ټلګرام کې د دې مراسمو ګډونوالو نه مننه کړې او ورته ویلي چې تاسو مه وېرېږئ. دا نوالنی میرمن یولیا نوالنی چې په امنیتي دلایلو له روسیې بهر شون کوي په دې مراسمو کې نه و. هغې او د امریکا په شمول ګڼو لویدیځو هیوادونو کرملن د نوالنی په مر کې په لاس لرلو تورن کړی، خو کرملن پرله پسې د نوالنی د مړینې په تړاو هر ډول لاس یا مسؤلیت لرل رد کړی دي. د روسیې د یمالونیتس د سیمې د زندان چارواکو د فبروري د میاشتې په 18 نیټه په زندان کې د کرملن د بندي منتقد الکسی نوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د وڅلويخ کلن نوالنی وضعیت د فبروري د میاشتې په 18 نیټه سهار مهال تر قدم وهلو وروسته خراب شو چې وروسته یې سا ورکړه. نوموړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد و په داسې تورونو زنداني و چې ګومان کېږي تر ډیره پرې د سیاسي انګیزو له کبله لګول شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې اوس میر کسبګر ادا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالی زیاتې کړي چې دوی د کاروبار د سوړوالي له امله اوس یې د ورکولو توان نه لري. دوی زده راډیو ته وویل چې د تر جمهوري نظام پر مهال یې کار یو څه ښه و او پر دوی مالی هم کم راتلله. دا چې د دې مالی د لوړې دوی لتون څه دي ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
کاروبار صفر او صفر است بارګنې چې ما کرای دوکان فلان پوره کړم نه میتونیم.
دا کسبګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي دا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې ده. د پهیرات کې سلمانی لري، هغه ولایت چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د نارینه وو لپاره د ویښتو او ګیرې پر خریلو بندیز ولګاوه. دا کس ادعا کوي چې د محدودیتونو د هغه پر کاروبار اغیز کړی او د دوکان کرایه هم نشي ورکولای. د ده په خبره د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوې مالیه نه مني او پر دوی یې مالیه لوړه کړې.
زمانی که اومدن سروی کردن
کله چې دوی راغلل او سروی وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته ویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلط سروی کړی. ما ویل ښه قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو سروی وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله وس بیخی دوه چنده شوې ده.
یو بل دوکاندار چې د کابل په یو ناحیه کې د خوراکي توکو پلورنځای لري او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي هم ادعا کوي چې د تیر حکومت پر مهال یې په کابل کې 1200 مالیه ورکوله او د طالبانو حکومت دا کچه 1200 افغانۍ یو تل وړ کړې ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال مالیه ټیټه وا، خو کله چې دوی راغلل وی ویل چې موږ لګ تعادل کوو، موږ په سمته وګ حساب کوو، مګر له بده مرغه دوی پر موږ څو زره مالیه پورته کړه.
عبدالحمید چې په نیمروز ولایت کې د برښنایي وسایلو پلورنځای لري هم ازادي رادیو ته وویل
مالیات ها زیات شوه.
مالیات زیات شوه د پوخانی حکومت په وخت کې 2000 افغانۍ وو، اوس د امارت په وخت کې 8000 افغانۍ دي. موږ یې نشو پوره کولای
و توان پرداخت زیرمونه دره.
د مالیات ورکول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود او قانوني عمل دی او حکومت د ملي بودیجې د بډای کولو لپاره د دوی د عاید د کچ پر بنسټ لخپلو اتباعو مالیه راټولوي. دا چې د طالبانو حکومت د کوم اصول او قوانینو لمخې پر کسبګرو مالیه لوړه کړې و مغوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د مسولینو نظر ولرو. خو د دوی د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي مالیات باید د مالیه ورکونکو د وړتیا له مخې راټول شي. د دوی له ډلې بشیر دودیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مالیات باید
کله چې دوی راغلل او سروي وکړه دلته یو څوک ودرید او موږ ته ویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلط سروي کړی. ما ویل ښه قاری صاحب مهرباني وکړئ تاسو سروي وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله وس بیخی دو چنده شویده.
مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت‌ها غیر قانونی میشه.
په بیلا بیل ولایتونو کې دا کسبګر په داسې حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د مالیاتو زیاتوالی شکایت کوي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدو د بیکاری زیاتېدل د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو لګول او د کډوالو راستنېدل افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ کړی. تر دې وړاندې هم څو ځلې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د دې بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه ویلي و چې آن د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د خپلو شپو او ورځو د تېرولو لپاره نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به هم د دې خبرې خبرونه روستي راپور ته راشو. نن د مارچ 2مه د بلوچستانو د کلتور ورځ د تیر څو کلونو څخه بلوچان دغه ورځ لمانځي د څنګه لمانځي تفصیلي په راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2مه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځ په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالیا غونځي، بلوچستان خواړه پخوي، بلوچستان سندرې شیرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان ننداري ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پته کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ 2مه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، عجیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویر شي چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه د ورکی دوله غوښ سره مخته، نو د خپل کلتور او ژبه د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نو موړی وای په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپل غشتنه هم تازه کوي. د وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په یو سیمینار کې درويستم سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت ونومول شو.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په کونړ کې د یو کور د چاته د غرزیدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسانالله نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د پرله پسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 22 کورونه تخریب شوي چې د اسد آباد اړوند په یو کلي کې د یو کور د چاته د غرزیدو په پیښه کې د یو کورنۍ غړي څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. دغه خبره په دې اورښتونو کې یو شمېر سروې هم له منځه تللې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړه خپل نشرات بیرته پیل کړي. خو د دې راډیو مدیر مسول سلطان علي جوادی له هم د طالبانو په بند کې دی. د مرکز نن شنبه د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي طالبانو د استخباراتو ادارې د راډیو 15 میاشتې وړاندې تړلې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نسیم راډیو د خاوند د مدافع وکیل نجبي واحدي په حواله ویلي چې نن د راډیو بیرته خپل نشرات پیل کړل. تمه ده چې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دوربند ټینګخ په تړاو خبري وشي. د خبره دوری چرس خبري اژانس د مصر د دوه امنیتي سرچینو په حواله کړی دا راپورونه وايي. اسرائیل ویلي څو دا دوی د ټولو هغو يرغمل شو کسانو بشپړ لسنی ورسپارل شوې چې تر اوسه لا ژوند دي. د خبرو ته خپل مرکچی پلاوي ناستوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه هیله څرګنده کړې و چې د روسیې د میاشتې پر رسیدو په غزه کې اوربند وشي. رمضان د مارچ میاشتې په لسمه نیټه پیل کېږي. تر اوسه پورې په دې اړه اسرائیل د حماس سخت دلی تبصری نه دی کړی. او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې په بنی کې مړ شو قبر تدللی و ورته درناوی پزای کړ. ناوالنی د جمعې پورس مسکو کې خبرته وسپارل شو. د ناوالنی د جنازې وړاندې د کرملن ویاند یو خبردارۍ خبر کړی و او په کله خلکو وختي چې به اجازه راټولیدنې د قانون خلاف عمل دی. د مسکو په ګډون په شمیر لوی خارونو کې د ناوالنی د پلویانو لخوا هغه ته د درناوی په یاد په لارینونو کې لګډون روسه تر یو څلو شلو ډیر کسان نیول شوي دي. ناوالنی د فبروري په لسمه په زندان کې مړ شو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه خوښه جنۍ سي لوی سي همداله کې نه خوښه ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې د عمل نه داسې سوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه له منلې هغه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کوي هغه نه منلې.
نن پام دې خبرې کوم ملتیا مو کړی. درمن اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیربیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورسته پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خواخه ژوند او د ژوند ملګري غواړي. خو کورنۍ په ما خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او باندو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي
موږ په کوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلوانې وي نو هغو ته ورکي هغه ماشومان نو څه پېږي دې نه خو نه پېږي چې زه ورکړې مغه سي خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري کوم مالک سي لوی سيغه کې داسې همدا جنې نه خوخه جنې سي لوی سي همدا لکه نه خوخه یا یو کور کې سره را لوی بيخي دا رقم سوچتن نه ورزي سي مونږ ته قزا میړو یو نو اندا کې دا رقم در نګډيري فيخي سي سي ماري دلی سي الک کوم بل جنې باندې ماین شو یغه و تختوی نو دینه جنې دا رقم شوی د جنې بیا په بل الک سر ماین شوی وی نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبره لنجي وی دا وی وی امدا سي سوي د الک قرانه راجګه سي امدا جنې مړه کی جنې قرانه راجګه سي امدا الک وزنی نو ډېر پیخې دا رقم سوی دی وړو کی توپ کی خو هیڅ کله نه په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځ زی د قرانه کوم قرانه تر منځ وی غو ته باس خپل ویل منځ زی قومونو تر منځ لنجې را پیخېږي ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رمست کیږي ما خپل سره لیدلې د عمل نن دا سې سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم زه لور به هر تنه باسم لیکلې نه یا ول کوم نه نه کور نه نه باسم بیا ل کوم بیا لیکلې نه باسم دا یو غلط فکر در زموږ مشرانو لور او خور سي هر چا ته خوشاله ایم باید حالت ور کړل سي نو دوی دا سوچ لري چې زه به خپل لور ل خپل کلی کور او قوم نه نه باسم هم دې کې ور کوم کدي لور خوخه یا کو خوخه نه لور خوخه ته نه ګوري سي لور کوم ځای خوخه ده یا زوی کوم ځای خوخه ده بس دا سي سوي دي مالې دلی دي عملن سي به خي زوی خبر نه وي بس شپې او جنې نه دوا کړي وي سبا زوی خبري کې سمات خزه وکړه خبر هم نه سمات څو کړي نه نو د بیا ورسته نه ته ډیر من پیوي په هم د قرانه د خزه کورس وی غسر خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دی زوی سې کومه قرانه وی غسر په دښمنو خپل مانس کې سره وړي هم د دښمنی کلی تزي هم کومو ته د خبره رسیږي نو دا دای وی لته منفی د پوینټ هم دغه د سیداغه تاثیرات اتمن لري کچیر د سلو کې یو لاس دوستی دار کوم چې نغه کرو غیر اغله د نوې پیسه هم دار کوم خراب او پایله لاس تر راځي په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د وسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچونیانو کوج دی کول د جهالت هغه اخري حد دی
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډیر زیات د مونږ افغانستان په کلی بندو کې کی خپل هغه ماشومان سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډیر غلط کار ده کچیر دوی اوله کی خبره وو کی هغه بیا غټ سی هغه یاد یالک سی هغه جلین خوخه نه یاد جلین هغه لک خوخه نه بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تاما سره لوز کړي دا او تبه په دې خپل خبره ودرېږي نو کته و نه درېږي نو زبردست حکم هغه سه حکم نو هغه دشمنی سره مې ستدي دوه کورنۍ راځي نو دغه ډېر زیات خکار نه ده په دغه رشته باندې ډېر جنگونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان لمنځه تلې ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخه زوري یا الک له طرفه یا د انجلې له طرفه نو دغه ژوندۍ به ډېره زیاته خراب وي هغه د خپل ژوندۍ نه بيخي نه امید وي هغه ژوندۍ ورته د سي لکان تور شپې اکثره دغه کیسه مونږ خپل ډېر زیات اوریدلې دي دغه ژوندۍ هغه خوند او هغه مزه پکې نه دي ژوندۍ نه ډېر پتنګي
د کابل وسنکي خاطره وایي چې ځینی نامناسب دودونه غیر شعوري لیو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدوي
دا دود دیو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي مخکې دې نشته فامیلونه په غور وکړي داس فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان به داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلو را نه خپل د زمانه لپاره دوی غواړي پرته دې نشي دا انده اوس څنګه وی چې خیدات چې دی لوی شي هغه کس دې ورته انتخاب کړ هغه په خوخه نه وی او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې پاینده کې دوی خپل ژوند ته چندان به سبدل ګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه ضرورتوري وسی یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلې وي د پاینده د ژوند ملګری لپاره هغه مقابل کس کې نه وی نو شاید دا مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې دا ماشومان خژوندونه لري نو په نظر کې فامیلونه دا دود لکه د وخت په تیریدو سره البته د شرایط وختونه مو سم ده چې په اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګري خپل او ټاکي دا به بهتره وي په کلی کور کې داسې کسان شته لیدلم دی او لیدلم دی چې دوی هم دا رقم لکه دا میراثي ورته پاتی او د خپل لول د پاره کوم څوک یې غوړه کړی چاته ور کړی دا ماشوم ټوب کې کله چې دوی لوشي وي دي هغه معیار چې دوی خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. اته داسې کسان ما لیدلی دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هیواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پیدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پیښ کړي. یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونه ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوتې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړې نو موړې په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وای
تر ډېره حد دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډېری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې زه خپله داغس او سرنوشت سره مخامخ شوی وم زما خپله خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک سي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه سي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کښې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه سي کولای چې دغه کښې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې سي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغسې سره وپالل شي او دغسې سره پاتې
شي. اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي دا څومره بدې پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړي چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه سي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا یې وجدانن دغه دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قص دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی یا زه یې نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رشتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کښې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه سو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې پېنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي
دي انجلی یو نرم زړه درون کېده نه
bale
تر ډیره هدا کولې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دغه ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته دا انجلی هم په خپل د یو اوقدی سره مخامخ کیږي یو اوقدی زړه کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان دا داسې چې هر څه مو په کوښنیواله ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسر عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي دا هغه خو بنو ویني نو انجلی تر ډیره هدا کولې برازی وی خو هلک چې کله مغات شي اجتماع ویني خلک ویني تر ډیره هر هدا کولې دا الګ دغه کیږي او دا د تکلونو کلونو خو به چاوي د کورنۍ ترمنځ رامنځته کوي د انجلی زړه ماتیږي انجلی ته ډیپریشن نو مشکلات د ژوند څخه نه امیدي داسې مشکلات انجلی ته پیدا شي او دا هغه کله کې یو ډول اوقده پاتې کیږي چې هغه بیا نه شي کولای انجلی کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره هده پورې د دې دا فکر د الګ و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره هده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته د ژوند تر پای پورې هغه ځوروي
بله تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه په کله کړه توې ژوند دې سره قم تیریږي
دا ورکه کله کله هم دا سفرې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامه باندې ناسته و هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشاءالله څنګه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ماته لکه خو بیا دی چې موږ به ویل نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کې نوم به واخله د دې کوز زده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټس ولا دا خبره و چې تر هغه به تر اسوله د الک اړیکی زما د کاکاګانو سره زما پلار خدای دې وبخښ شي چې هغه هم په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دې به له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې لکه چې زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره
که څه هم تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب اسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی کې وزیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دی سره شوې خو دا هلک اړیکې نه ویشه د زما کاکاګانو دی سره نو په دې خاطر نه غوښتل چې نور یې موږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دی سره نو تر ډېره هنده پورې اوس موږ هیڅ یو دبل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تا غوراته هیڅ هم نه لرو نه هغه لکه ما د نور کاکاګانو سره نه زموږ سره
bale منګه تاسو په دې
چې ټول موږ چې دې درلوده چې باید زموږ څخه هیڅ دای جلانه سیس موږ څخه لري ولرنه سي هغه دا کلونه کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام نه دی اچول یو ډیر لري سوي دي ټول څخه
bale منګه تاسو په دې ټول نه کې ژوند کوو چې باید بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې مل دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې په امیانه کې وي وګوهنیم څونه واوریدلې پیغورونه څومره واوریدلې
تاسو باور کوي په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره د زما د خور بشاره نه حتی په وکلنۍ کې نکاح لا ورتړلې و خو تر ډیره پورې تر وسه زما د بل اخشي ما د خور وسنۍ خوان چې دي د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه و خو د نکاح بیا ورسره د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبرو نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه خبره لرو د دې د پیغورونو د غوښوهونو څخه زما خور ته مشوره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده واضح خبره ده چې دا خو موږ په ټولنه کې ستا او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وخت کې که څه هم د حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بیرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای نو دا ډېر سخت و په کومو ورځو چې زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ واړو مثلا تاسو د انجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخت پورې زما خور ته مرکې راتللې موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې دوی ته زنګ وهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا رسمي نکاح و باید پایله یې معلومه شوې وای په کومو ورځو چې زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ وهل دی بیان نه منل او تر هغه وخت پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پیښېدلو تر دې شانه پورې ورسېدل. واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رات جواب بېرته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دي یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دې نه کړي. دا خلاصه ده. مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خوري ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانه پورې رسېږي. کله چې کچېرې دې خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده. موږ خو لا د شار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. امپایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانه پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای سول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصه وي. کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه سل چنده زیات د ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پېښودل شوې ده څه کوي، واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بېشته ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي. هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي. نه شي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دې باندې ومني او پر ودرېږي. باید نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه خواست دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وې زغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي. باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک یې مني. او د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
تا کی بیای ما، هزاران تو باز داغ جدای برایت می نویسم از دل تنجا، وای بخونم با دو بیتی رو بای، های 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 خانم ای خانم گل، اخ گل زده ای بکاکل، وای خانم ای خانم گل، گل زده ای بکاکل، وعده دادی برم بیای به نزدیک پل، وعده دادی برم بیای به نزدیک پل،
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل، های بچه کابل میخوانی مثل بلبل، انتظار ما باش میایم به سر پل، انتظار ما باش میایم به سر پل،
جان خانم ای خانم گل، خانم گل الو گل زده ای بکا کل، خانم ای خانم گل، گل زده ای بکا کل، وعده دادی برم بیای به نزدیک پل، وعده دادی برم بیای به نزدیک پل،
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل، جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل، انتظار ما باش میایم به سر پل، انتظار ما باش میایم به سر پل،
خانم ای خانم گل. گلو گرم را پی گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دی بیا بائل لے دے
تا چی گلو گرم را پی گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دی بیا بائل لے دے
مڑم گورا دس کبے تا 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 مزڑ گئے وڑے دے سترگو کے ستو نراتت کبے تا 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 مزڑ گئے وڑے دے مین کبے ناس کبے پوہے گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سکچ شیمائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دی پیا بائل لے دے
تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
مزڑ
کے اڑے